کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې دي. خبری خبرونه ته مو زه فريده سيال د قدر جلالو د تخنیکی چارو په سمباله ختار کلیکو خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په افغانستان کې د سخت وچکالۍ اټکل کړی دی. اوچا په خپل کلنی راپور کې چې تازه خبر کړی دی، اقلیمي وړاندوینو ته په پام خبره کړې ده. د دغه راپور پر بنسټ نن بیا عمله به خدمتونه کم او خلک به له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ شي. د افغان نجونو خوځ او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استاذ رینا مری د افغان نجونو او خوځ زلوړتیا او ستایله. هغه تر شپه په ټویټر لیکلي د خوځ د بشري حقونو د مدافعینو په نړیوالو تر افغان خوځ او نجونو نور الهام بخون کې نمونی نشي موندل کیږي. د هغې په خبره افغان خوځ او نجونو د تعلیم کار او خپل کورنیو ته د ازادۍ لپاره مبارزه کوي. د میرمن مری په خبره افغان میرمن او نجونو واقعیت لاندې چې لږ وښونو تاوتریخوالي او زندانی کېدو سره سره د مبارزې لپاره ولړیږي. پرون د نومبر 9 د ښځو د بشري حقونو د مدافعو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو ښځو برخې په یوه اعلامیه کې د افغان او ایراني میرمنو زړورتیا ستایلې ده. په کویټه کې یو ځان وژونکي 14 درې تنه وژلي او 23 نور ټپیان کړي دي. د ازادي راډیو د مشال څانګې د راپور له مخې د 14 نن سهار د پولیسو په یو موټر وشوه. د پولیسو یو چارواکي خبر اعلان ته وویل چې په مړو کسانو کې یو پولیس او یو ښځه هم شامل دي. د امنیتي چارواکو په وینا د ځان وژونکي حمله وه چې نږدې 25 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد پکې کارول شوي وو. د دې برید مسؤلیت د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي منلی دی. نوموړې ډله د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د پاکستان له حکومت سره د افغان او طالبانو په منځګړیتوب لاسلیک شوی اوربان پای ته ورسوه او خپل جنګلیو ته امر وکړ چې د ټول هیواد په کچه حملې وکړي. روسیه له متحده ایالاتونو سره د اټومي وسلو د کنټرول په اړه مذاکرات د هغه څه په خاطر وځنډول چې د مقابل لوري په شلن کې جدي اختلاف او د اوکراین د جګړې پر سر کړکی جبل شوی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر مرستیال پرون ادعا وکړه چې امریکا غواړي یوازې د نوي سټارټ په نوم د تړون په رڼا کې د اټومي وسلو پر تفتیش تمرکز وکړي او د مسکو هغه غوښتنه یې د پوینا له پامه غورځولې ده چې غواړي د همدې موافقې په اساس د وسلو د شمیرنې د اړوند مشخصو مسایلو په اړه بحث وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې ورزوال مسکو پریکړه کړې ده چې په قاهره کې د خبري په یو ارخیز ډول وزنډوي او د هغوی لپاره به نوې نیټه وټاکي. او د ناتو غړو ژمنه کړې ده چې د اوکراین د انرژي د هغو تاسو په بیا رغونه کې مرسته وکړي چې د روسیې په حملو کې سخت زیانمن شوي. اوکراین له خپل لویدیځو متحده ایالاتو غوښتي چې د برېښنا د لیک د ځانګړو تجهیزاتو د چمتو کولو په برخه کې مرسته ورسره وکړي څو د خپل برېښنا سیستم بیا ورغوي. د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د رومانیا په پلازمینه بخارست کې په خپل غونډه کې ول چې د اوکراین د انرژي د تاسیساتو د ترمیم په هدف د اړتیا وړ تجهیزاتو په ګډون له هیواد سره په خپل مرسته کې زیاتوالی راولي. د دې غونډې پایله مې کې پرون پر اوکراین د روسیې د دوامدار حملو غندنه هم شوې ده او شوې ده چې د حملو ملیونونو اوکراینیانو ته د اساسي بشري خدمات څخه بې برخه کړي دي. روسیې له اکتوبر میاشتې راهیسې د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو حمله پیل کړې دي. کیف او متحدینو یې ویلي چې د دې حملو هدف ملکی وګړو ته په عمدي ډول زیان اړول دي. تاسو د ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د وچکالۍ او اقلیمي بدلون اټکل کړی دی. د چې وچکالۍ او اقلیمي بدلون په څومره د خلکو ژوند اغیزمن کړي وړاندې خبرونه کې راپور کې درته وایي. یونیسف وایي افغانستان کې بزرګونه ماشومان د تلف کېدو له خطر سره مخامخ دي.
زمونږ د چمن ټولو مکو خرڅوم یو څو کوچ سیزن روډي رانی سم کوټه
وګورنه په خبرونه کې هغه ماشومان سره خبرې کړې دي چې اوس مهال په سړکونو کوڅو کې کار کوي او للوګي سره مخامخ دي. د پاکستان په کویټه کې 14 شوې ده. د بریدونه ورسره له هغه بیا پیل شوې دي چې پاکستان حکومت او تحریک طالبان ترمنز اوربان پایته رسیدلې. په دې اړه به وروسته نور جزئیات هم درکړو. ملتیا مغار
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په کویټه کې یو ځان وژن کې 14 درې تنه وژلي او درويشتنه نورې ټپیان کړي دي. د ازادي رادیو د مشال څنګه د راپور لمخې دا 14 نن سهار د پولیسو پر یو موټر شوې ده. د پولیسو یو چارواکي خبر اعلان تویل چې په مړو شو کسانو کې یو پولیس او یو خزه هم شامل ده. همداشي بعد مشال رادیو خبريال مصر په استډیو کې احمد شاه اعظمي دی چې د دې پیښې نور جزئیات ورکړي. اعظمي صاحب ستړي مشي، په خیر راغلي. دغه پیښه چوس رامست شوی دا نن دغه پیښه شوی دا تاسو دغه پیښه هدف څه بولئ؟
مننه کورمودان. دا پیښه نن سهار د کوټي پر ایرپورټ روډ باندې د کوټي هوایي ډګر ته ډیر نږدې شوی دا پر دې لار باندې ډیر بیروبار په دې خاطر هم وی چې دا غلار مستقیم بیا چمن ته پسیږي او پښین ته ځي او سرهغه کسان چې هغه هوایي ډګر ته ځي پروازونه لري پر دې لار ځي. دا 14 بلکې ځانمرګي برید دی. پولیس هم خپل وسومنل چې دا یو ځانمرګي برید او په دې کې لشل 35 کیلوګرام پر باروت کارول سوي دی او سره تحریک طالبان پاکستان ډاله چې هغه په پاکستان کې لا قانونه ګرځول سوي دی هغه هم د دې مسولیت و مانوي ویل چې دوی دا ځانمرګي برید د بلوچستان پر پولیسو باندې کړی او د پولیسو دغه موټر روانو هلته د پولیو یا ګزار د مخنیوي کمپاین روان دی. د هغوی د امنیت ساتلو لپاره روانو چې 14 نور باندې وسو تر دې د مپری لږ دوه کسان وجل سوي دي او ترشل زیات جوبل دي. خو د کوټي د پولیسو مرستيال مشر غلام اصفر مهیسر رسنی ته ویلي چې شاوخوا کېدای شي درې کسان وسو وجل سوي، یو بل هم ساور کړی دی، یو بل کس او شاوخوا د جوبل شمیر اوش تر رسیدي.
اصلي څه قدم راته وای چې ټي ټي پی به برته اوربند غړ کېک دي؟
داسې ښکاري نه چې ټي ټي پی به ځل بیا اوربند غړ کړی، ځکه چې د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان د حکومتي جرګې ترمنز مذاکرات د روان کال په نیمایي کې پیل شوی و. په مې میاشت کې د دوی ترمنز د وی میاشت لپاره اوربند وسو او دا اوربند بیا تر نامعلوم مې بده پرې وغځول سو. خو په دا ورستي یو څو اونیو کې په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان پر ځینو غړو باندې حکومتي او امنیتي ځواکونو عملیات د دې پر ضد وکړل او ځینې ووژل. په داسې حال کې چې تحریک طالبان پاکستان په دا ورستي وی کې هلته یو شمیر بریدونه کړی دي او امنیتي سرتیرو ته مارګ جوب لاړولې ده. نو دوی د نومبر پر 28 باندې اعلامیه خبره کړل تحریک طالبان پاکستان چې له دې ورسته به له پاکستان سره د دوی اوربند نوي او خپل جنگیالیو ته د امر وکړ چې په پاکستان کې خپل بریدونو ته دوام ورکړي او زور ورکړي.
ډیر مننه کوم ودان د مشال رادیو خبريال احمد شاه زمي و چې د کوټې د 14 پړې رستي جزئیات راکول. په همدې موضوع به تم شو د په هین کې افغان مشت سیاسي چارو کارپو نصر احمد شیرزی هم همدا شیبر سره د ټلیفون پلي کده. شیرزی سپ ستړي مشه بخیر راغلی. تاسو به هم خبر اوریدلی وی چې په د پاکستان په کوټه کې 14 رمسته شوې ده د بریټ مسولیت هم تحریک طالبان پاکستان منلې دي. تاسو څه فکر کوئ چې د خبرېدونې چې به ته پیل شوې دي هدف څه ده؟
سلامونه ونی کړي به تاسو ته او تاسو درنه همکارانو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې دا ټول د ایسای او د پاکستان فوج یو لوبه ده. تاسو په یاد وساتئ چې پاکستان کوم دلی چې جوړې یا تاریخ طالبان جوړ کړی دا دوی سره خپل اړیکې لري د دې په قبضه کې وو. بیا هم د دې په منځ کې ځینې د طالبان د تاریخ طالبان یا ټي ټي پی ځینې غلې د دوی د اختیار نه ووتله. اوس دوی په همداسې سبب د دوی دزګیری زندانی یا وژنې سربېره په دې یو بل مهمه خبره ده چې نن سهار په کویټه کې داسې 14 وشو او بلوچانو تاسو په یاد وساتئ چې ډیر وختونه پاکستان فوج او پاکستان میډیا د هلته د بلوچستان تحریک آزادي او غورزنګ ده د هغوی کې کوم تحرکات چې کوي یا کوم 14 چې هغوی یا فعالیتونه چې هغوی کوي پاکستان فوج او میډیا هغه هیڅ کله نه یادي او هغه چې د تحریک طالبان یا ټي ټي پی په غلا چې یو ټي ټي پی هم خو ما وایي چې خپل ایسای او فوج سره اړیکه لري خامخا د دې خبره چې هغوی دومره قوي نه ده د بلوچستان تحریک آزادي غورزنګ قوي نه ده د هغوی کارونه دوی په غلا اخلي در سوچ داسې و خې دنیا ته چې د طالب د بلوچستان تحریک آزادي هغه فعال نه ده.
شیرزه سپک
زه یقین لرم زه یقین لرم دا چودنه د ډیر فعالیتونه د بلوچستان د تاریخ ازادي د غورزنګ لخوا کیږي او مسله چول کیږي د تی تی پی په غاړه.
شیرزه سب قدم راته وای چې دغه چودنه نن سار رامنځته شو او پرون هنرابانی د دولت په چارو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته تللی و. دا سوال کیده شو دغه د سفر یو مخدد چې وکول شي د تحریک طالبان پاکستان او پاکستان حکومت ترمنځ اوربند تبیر تلار هواره کړي. څه فکر کوي دغه سفر اړیکا د طالبانو اغیز په تحریک طالبان پاکستان باندې څومره ډیر د موضوع یو بل سره ارتباط لري نه لري؟
بالکل دا ارتباط لري. ما مخکې وایي چې دا ټول وبد ایسای او د پاکستان د فوج له خوا دا کده افغانستان طالبان دا کده تی تی پی دا ټول واکه د ایسای په لاس کې دا بیا هم د تی تی پی په منځ کې زینه پښتو په پښتنو مشران یا زینه د د ټي ټي پی مشان یا د هغه غیر د پاکستان د ایسای د واک نه وتر د هغه خپل څه چورته ویل او یا د هغه قانونیت په درې د دې په خلاف څه کارونه کوي. څه ډیر کسان اوس په کابل کې په افغانستان کې په ننګرهار کې لغمان کې کونړ کې دوی په ناس د تدوی د طالبان هغه ته پناه ورکړي. د هنرابانی یو د سفر یو مخ همدا و چې کوم کسان چې د هغه خلاف د دوی سره په خلاف یا د دوی په پاکستان ته والا کې یو مخیداو. خو اصلی خبره داده چې اوس افغانان هم پویږي پاکستانیان هم ټول پویږي چې دا ټول لوبه د هایسای له خوا د اختیار په دې هایسای په لاس زما هایسای دوی تمویلی پیسې ورکی وسلې ورکی دوی استعمالوي.
کدام رات پلانډو کې وای په بخنی سره کدام رات پلانډو کې وای چې د اوس محل د تحریک طالبان پاکستان او خپل د افغان طالبانو روابط څنګه ارزوي؟
روابط ما وای چې اختیار د دوالو دلی اختیار په دی ای سی ای پلاس کده او دوی منس کې اړوبت ډیر عالی ده. دوی ته چپناور کده په کابل کې نازې په لوی لوی خارونه د افغانستان دننه ناز ده. په دې چې شل کال د افغانستان طالبان هغه پناور کړي او هغه سره خارې میمنه وزي وکړه دوی وساده. اوس فرض دوی دوالو ملګری د دوه سکه ورونه دی. اوس دوی هغه سره عزت کوي او میمنه وزي کوي او ساتي او رباني ان ربانیم راغلی او پام دی چې دوی اصل لري
په شیرزه صاحب کې چیرته دواړه افغاني طالبان او پاکستاني طالبان ایس ایس سره خېړې کې لري نشټې کې لري. نو ولې ټي ټي پی د اسلام آباد حکومت پر ضد باندې وسله پورته کړې دا د 14 کې
مطلب دا چې د ټي ټي پی ولې منست راغی د پاکستان فوج ایسای غوښتل چې د کوم غیر علاقه چې د پښتنو په سیمه ده او پښتنو سیمه دوی په واک نو اصلي مخایده و چې دغه علاقه دغه سیمه چې پښتنو سره او پاکستان فوج لته نفوذ نه درلود هغه منس کې دوی نفوذ پیدا کی یو سازش و یو لوبه و چې دغه ټي ټي پی ایجاد شو د ټي ټي پی په خلاف د مقابله په نوم هغه سیمه چې د ایسای او د فوج په واک نه ولته دوی قوتونه ورېګل او اوس قطعات جوړ کړی دا هغه سیمه دوی په لاس کې راغی اوس کنټرول لري په هغه سیمه. ټي ټي پی د لې جوړول یوازنې مخمده و چې کوم غیر علاقه چې غوي وای غیر علاقه دیوران کرخ سره نږدې دغه سیمه د ایسای او د فوج لاس تر شي او راغی بیا منسکس زین مشان مخالفت کوي یغه به وژنې ترورم کوي د منځمزي سوس راغره طالبان افغانستان ترناسته د دوی ختمول د پاره د ټي ټي پی پیدا شو دا دغه جنگونه چې کی ټول یو سازش دی او برنامه د ایسای له خو
ډیر زیاته مننه کور موادان په هین کې افغان مشت سیاسي چار کارپو نصر احمد اشیرزای و شي د پاکستان د چاودنې په اړه موږ سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په افغانستان کې د سختې وچکالۍ اټکل کړی دی. اوچا په خپل کلنی راپور کې چې تازه خبر شوې اقلیمي وړاندوینه ته په پام د خبره کړې ده. دغه راپور پر بنسټ لدې عمله به خدمتونه کم او خلک په سخت اقتصادي ستونزو سره مخ شي. د طالبان حکومت لا تر اوسه دغه راپور او د دوی د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشری مرستو د همغږی دفتر اوچا په کلنی راپور کې د افغانستان د سخت راتلونکي په اړه وړاندوینه شوې. د اوچا کلنی راپور چې تازه خپور شوی پکې راغلی اقلیمي وړاندوینه دا ښیي چې راتلونکي کال کې به وچکالي وي. په دې راپور کې راغلی دی چې خلک به په ښارونو کې له پورونو او مالي ستونزو سره مخ شي او خدمتونو ته به هم لاسرسی کم شي، چې ورسره به خلک د څښاک اوبو ته هم لاسرسی ونه لري. اوچا دغه شان ویلي دي چې د اوکراین جګړه او د پاکستان سیلابونه هم د بیو په لوړوالي کې رول لري. د ملګرو ملتونو سازمان د بشری مرستو د همغږۍ دفتر په خپل کلنی راپور کې دغه شان ویلي چې دوی به اقلیم ته په کتو د مرستو د همغږۍ هڅې وکړي، چې په کومو سیمو کې چې د خدمتونو کمی وي هلته به کار وکړي. دغه ادارې له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتنه کړې چې د بشری مرستو په برخه کې باید انعطاف وښیي او ژر تر ژره د مرستې زیاتې کړي. اوچا دغه راز ویلي باید ډاډ ورکړل شي چې ښځې هم د مرستو په رسولو کې ونډه واخلي او هم دوی ته مرستې ورسیږي، ځکه ښځې د افغانستان 50% جوړوي. اوچا دا هم ویلي په واقعیت کې میلیونونه هغه کسان چې یو ځل مرستې ترلاسه کړي نورو مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې په کلنی راپور کې راغلي دي چې د سږني کال په تیرو 9 میاشتو کې په افغانستان کې په ټوله کې 4.3 میلیونه خلکو ته مرستې رسولې دي. اوچا ویلي له 1.2 میلیونه خلکو سره د خوراکي موادو، له 9.8 میلیونه خلکو سره د اوبو او حفظ الصحې په برخو او له 15.2 میلیونه خلکو سره د غذایي تقوی په برخو کې مرستې شوي. د اوچا د راپور پر بنسټ د اړو خلکو د اړتیاو د برابرولو لپاره نورې بسپنې او بیړنیو مرستو ته اړتیا لیدل کېږي. د ادارې په دې وروستیو کې ویلي و چې په افغانستان کې په تیرو 3 کلونو کې د بېوزله خلکو شمېر 90% زیات شوی. له دې وړاندې هم بېلابېلو نړیوالو بنسټونو په افغانستان که د بشری وضعیت ته خرابېدو خبرداری ورکړی وو. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل راهیسې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې او خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. هڅه مو وکړه چې د اوچا د کلنی راپور او د طالبانو د حکومت د اقداماتو په اړه د دوی نظر هم واخلو، خو ویاندویانو یې د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې مخکې بیا دوی په افغانستان کې د بېوزلۍ زیاتېدل منلي وو، خو ویلي وو حالت تر دې حد هم خراب نه دی څومره یې چې نړیوال بنسټونه یادوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
اوس په سویل کې یو روزګان ته ورشو. یونیسف وایي په هلمند کې افغان ماشومان له ناوړه وضعیت سره مخامخ دي. د ادارې چارواکي وایي چې دوی غواړي په دې ولایت کې د ماشومان د ملاتړ په پروګرام کې زیاتوالی راولي. په سیمه کې طالبان چارواکي هم د یونیسف له ادارې غوښتنه کوي چې خپل پروګرامونه پراخ کړي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د هلمند مرکز لشکرګاه ښار یو څنډه ده چې لسګونه ماشومان لیدل کېږي په درنو کارونو بوخت دي او یا هم د پلاستیکي خلطو او نورو خزلو په ټولولو بوخت دي. دوی چې زیات شمېر یې په تیر شل کلنې جګړې کې خپل د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي، اوس د خپل کورنۍ سرپرستی ور د غاړې ده، نو اړ دي چې هر ورځ درنه کارونه وکړي. د دې لړلې په درنو کارونو بوخت دریو ماشومانو سیمولا، نصیب الله او وحید الله ازادي راډیو ته داسې وویل.
دا
په هلمند کې د زرګونه ماشومانو د جملې څخه د دریو دردونکو داستان دی، خو راپورونه ښیي چې ګڼ شمېر نور لا هم تر دې تریخه او دردونکو داستان لري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف استازه ویلي دي چې د غلطه د ماشومانو وضعیت ورستربلې د خرابېدو په حال کې دي. په دغه ولایت کې د یونیسف ولایتي مسول محمد زکریا اینوا د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت دغه خبرې کړې دي. د ژمنه کړې ده چې د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په کمولو کې به پروګرامونه پر لار اچوي. نوموړي وایي د ماشومانو د روغتیا، زده کړو او له شاکه کارونو د ژغورنې په برخه کې به د طالبانو سره ډیر ژر په همغږي ګډ پروګرامونه پیل کړي او تطبیق به یې کړي.
یونیسف متعهد دی چې تر څو د اسلامي امارت ولایتي مسؤلینو، ټولنې او د پروژو
د ډونرانو سره ګډ کار وکړي ترڅو د ماشومانو لپاره مناسب چاپیریال او لازم خدمات چې ماشومان اړتیا ورته لري ورسوي.
بلخوا د غلطه ځای واکمن یعنی طالبان هم د یونیسف ادارې ته خواست کوي چې د غلطه جلا نور هم پروګرامونه او پروژې ورته پلي کړي. د دغه ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی رحیم الله مخلص د یونیسف ته دغه پروګرامونو څخه هرکلی وکړ.
په دې حق کې خودی خدمت روان کړی ده، موږ نور هم د دوی څخه دا خواهش لرو چې دوی د خپل کار ته شم پر متوجه ووسی او د خپل خدمت شم مخته ووسی.
هلمند د افغانستان په جنوب کې پروت یو له هغه ولایتونو څخه دی چې تیرې شل کلنې جګړې د غلطه د ماشومانو پر روانه او د هغوی پر حقوقو هم ښکارا اغیزې کړي دي چې له زده کړو بې برخې کړي وه، له روغتیایي خدماتو بې برخې وه او دغه راز له فقر او غربت سره هم مخ وه.
له خبرونو ورآخوا
اوسم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو چې احمد تکل به وړاندې کړي.
د امریکا چاپ ټایم مجلې د پاکستان د نوی لوی درستیز د ټاکنې او د پاکستانی طالبانو د ډلې لخوا د حملو د دوام په اړه یو تحلیل خپور کړی. په روانه اونۍ کې جنرال عاصم منیر د پاکستان د پوځ د نوی لوی درستیز په توګه وټاکل شو. ټایم د جنرال منیر له ټاکنې سره تقریبا هممهاله د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی د هغه تازه بیان یادونه کوي چې خپلو جنگیالیو ته د حملو د دوام امر کړی. خبرونه لیکي تیر کال په اگست میاشت کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو لوتلو سره پاکستانی طالبان چې مشران او وسلوالې د ټایم په لیکنه په افغانستان کې پټ دي نور هم زړور شول. ټایم د روان کال په می میاشت کې په کابل کې د پاکستان د حکومت او ټي ټي پی ترمنځ د افغان طالبانو په منځګړتوب د اوربند موافقې یادونه کوي او لیکي چې دا اوربند د دوشنبه په ورځ پای ته ورسید او ټي ټي پی د نویو حملو ژمنه وکړه. خبرونه لیکي چې د اعلان په پاکستان کې د هغه تاوتریخوالي په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي چې په ترڅ کې مخکې له دې هم لسګونه خونړۍ حملې شوې او د ډیری د حملو پړه ټي ټي پی منلې ده. لانګوار ژورنال خبرونه هم په خپل ورستۍ غنه کې د پاکستانی طالبانو د تحریک بیان ته کتنه کړې او لیکي په می میاشت کې شپږ میاشتې وروسته لدې چې افغان طالبان د ټي ټي پی په مرسته واکته ورسېدل د پاکستان حکومت له دې ډلې سره پر یو موقت اوربند موافقه وکړه. خبرونه زیاتوي چې دا اوربند د ځواکمنې حقانی شبکې په منځګړتوب لاسلیک شو. لانګوار ژورنال لیکي چې ټي ټي پی افغان طالبان او د پاکستان دولت د نوک او اوري اړیکې سره لري او دا په ډاګه کوي چې په پاکستان او افغانستان کې د جهادي تفکر د جرړو ایستل یو ناممکن کار دی. خبرونه زیاتوي د پاکستان دولت د افغان طالبانو د هغې مبارزې ملاتړ وکړ چې په نتیجه کې امریکا او د هغې متحدان له افغانستان ووتل او طالبانو اسلامي امارت رامنځته کړ. د لانګوار ژورنال مطلب زیاتوي چې اوس افغان طالبان د پاکستانی طالبانو ملاتړ کوي او هغوی د دوی. خبرونه د مطلب په پای کې لیکي چې د افغان طالبانو په تنځایونه په هغو سیمو کې و چې پاکستانی طالبانو نفوذ پکې درلود او پاکستانی طالبانو په بدل کې افغان طالبانو ته د ناتو او افغان پاوځ پر ضد د حملو لپاره جنگیالي ورکول. لانګوار ژورنال یادونه کوي چې د پاکستانی طالبانو امیر مفتی نورولی مسعود او د دې ډلې پخوانی مشر د افغان طالبانو لوی مشر ته بیعت کړی و. افغان طالبانو په تیر میاشت کې په کابل کې د پاکستان له حکومت سره د ټي ټي پی د منځګړتوب هڅه هغه محل تاییدولې، خو د طالبانو د حکومت ویاندویان له دې ډلې سره د خپلو اړیکو او د دواړو خواو د اوربند له موافقې وروسته د رامنځته شویو لانجو په تړاو تر ډېره له څه ویلو ډډه کوي.
اوس په خوست تور شو په خوست کې یو شمیر خون کې غوښتنه کوي چې د دوی لپاره د دسبکو د ویش ځندیدلې بهیر بیرته پیل شي. دوی زیاتوي چې دا یو نیمه لسیزه یې د سرپنا په خاطر د دسبکو ویش ته انتظار کړی او په ډېر لږ ماش په دنده بوخت و. په تیر جمهوریت نظام کې پخانی ولسمشر ټولو خونکو ته د یوې وی نمبرې سمکې د ورکولو فرمان ورکړی و او د ځینو ولایتونو خونکو ته سمکې هم ویشل شوې. خو د طالبانو د حکومت د بیا ځلې واکمنېدو وروسته یاد بهیر درېدلې دی. تفصیل به په دې راپور کې وره.
په خوست کې هغه شمیر خونکي چې په تیرې ونی ملسیزه کې د کورونو د جوړولو لپاره د ځمکو مستحق پیژندل شوی له چارواکو غواړي چې دوی لپاره د نمرو د ویش ځانډیدلی بهیر بیا پیل کړي. دوی وایي لیوې خوی ماشونه لږ دي او بل لوري ته دا 15 کاله د وخت د چارواکو لخوا د ژمنې عملي کولو ته په تمه دي چې خونکو ته به نن او سبا کې ځمکې ویشل کیږي. د خونکو یو استازي هنریار آزادۍ راډیو ته وویل
خونکو ته مخکې د نمرو لړۍ شروع شوې. خونکو هغه کشر دی شیونی ملسیزه دوی د نمرو په تمه نمرو ته انتظار دي، سرپناه لپاره څه نه لري. نو موږ د معرف وزارت څخه د هیله او تقاضا لرو چې دوی ته د سرپناه نمرې زر ته زره شروع کړي.
د خوست د خونکو اتحادیه مرستیال طاهر خان وایي یوانی ملسیزه په همدې هیله وخت تیر کړی چې یو وخت به په دې دنده کې د یو کور او سرپناه څښتن شي، ځکه دوی خو ډېر لږ معاش لري او په هغې د سرپناه بندوبست نه کیږي.
غوښتنه مو د پوهنه وزارت څخه دا ده چې خونکو ته باید د نمرو پرهه کې ترجیح وکړي، ځکه چې یوانی ملسیزه دوی په همدې تمه امید باندې دنده ترسره کوي. چونو خونکي هغه طبقه ده چې دوی د سوزو سره لاس او ګریوان دي، باید دوی سره د سرپناه برخه کې کومک وشي.
د خوست زمي مرکزي لیسې خونکي زاهد الله زهین وایي
وختنه مدادو چې باید د خونکو سره مرسته وشي، کومک وسوشي، خصوصا د سرپناه په برخه کې چې دوی ډېر په ناچیزو امکاناتو همدارنګا په نورو مشکلاتو باندې وخت ریوی او خپل د خونکو مقدس دنده اجرا کوي ساتي رسوي.
د مساخیلو د ولسوالۍ د خونکو استاد احسان الله جانداد هم د چارواکو او اړوند وزارت غوړي چې د خونکو د سرپناه موضوع هیر نه کی.
د مساخیلو ولسوالۍ د خونکو په نمندګۍ مونږ د غوښتنه دو د معرف وزارت څخه خونکو ته د سرپناه برخه کې کومک او کمرسته هم کوي او کی په دې باندې عملی اقدام وکړي. چون نیوانی مالسی دا خون کی دیدی پا امید بانده دیدن دا در سرکیوی او نچیز امکاناتو بانده او چون ماشونه دیر کم دی.
بلوری تا دخو زایی چارواکی وایی دا خون که دا نمرو بیاویش دا وزارت مقام لارخونی او یوی اساسی تصفیه ترتیال دی چه لگ وقت به اونیسی. دا خوز اطلاعات و فرهنگ رئی شبیر احمد عثمانی ویل
دی معلومینو دی نمرو پا مورد دی خوز دی پاهن ریاست دی مقام هدایاتو تا منتظر دی ترسو چه مقام هدایات کلی نوی او دا خبره تصفیه شوی نوی تر هغه پورې د نمرو ویش داسې زر نشي کېدلی، البته انتظار به غواړي.
یاد دیوی د تیر جمهوریت پر مهال د تڼۍ ولسوالۍ په سیګي د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ د سماوات باغ او د خوست خر اړوند متور مینې په سیمو کې د یو شمېر سابقه لرونکو خونکو لپاره خارګوټي ویشل شوي دي. په خوست کې یو شمېر نور خونکو لپاره هم د خارګوټو سیمې په نښه شوي خو نمرې ورته نه دي ویشل شوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی
کاوه ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس و مرشو تاسو پیغامونه ته
تاسو لا پیغامونه.
السلام علیکم، زه د نیمرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنوز کله ګلدین تای سره تماس کیمه. د زه لکم د ازادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. سلام مو دا درخواست د افغانستان حکومت ته چې اورو زمون په افغانستان کې دا کمی افغانۍ چې زړی شي دا زمون نه سرافان ناخلي، دا زمون نه دکانداران ناخلي، دا زمون نه تاجران ناخلي، و دا روپۍ ستاسو زړی شي او دا افغانۍ خندنې را پسې کوي تا ورته او جات ته خطا کو بیا نه ته خطا کو دا کو دا کدا کا دا زړی افغانۍ چې موږ له سوداګانو نه راکې درخواست انده دي چې دا افغانۍ موږ له نوې باندې بدلې شي او یا دا یو مغامو کې دې لپاره یو یو تصمیم ونیسي چې دا مشکلات نه خلک راوځي، خلک مزري کړي یا چا تنخواه اخیستي هغه زړی افغانۍ کې څوک نه اخلي. یو سلام ګلدین شکروال.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکونکو ته محترم دغه تشپنامه طالبان تقاوت تا حرام وي، دا سمد نه پیږدي، تقاوت خو حرام نه دی، دا خود ماش نه ګرځي. والسلام.
السلام علیکم. زه د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ د ښکلي چنو نه په اړیکه کې یم. زه له چارواکو نه غواړم چې د مهاجرینو ریاست موږ سره د نغده پیسو یو څو اندازه کومک کوو او وعده یې کړې وه. د موسساتو او چارواکو ټولو نه دا هیله کوو چې اولې وعدې مه کوئ، بیا به وعدې کوئ چې کار پاسدګي وکړئ. موږ ډېر سخت مجبور او ډېر سخت په غریب حال کې یو. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
دا خبرونه دوی منی مای ته راورسیدو. په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په افغانستان کې د سختي وچکالۍ اټکل کړی دی. اوچا په خپل کلنی راپور کې چې تازه خپور شوی اقلیمي وړاندوینه ته په پام ده خبره کړې ده. دغه راپور پر بنسټ له دې عمله په خدمتونو کم او خلک په سخت اقتصادي ستونزو سره مخ شي. د افغانانو جون خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازرین امیر د افغانانو جون او خوځو وروتي اوستای له هغه تیرشبه په ټویټر لیکلي د خوځو د بشري حقوقو د مدافعو پر مدافعانو په نړیواله طرفان خوځو جون نور الهام بخون کې نمونه نشي مندل کیدی. د هغه په خبر افغاني خوځو جون د تعلیم کار او خپل کونیو ته د ازادي لپاره مبارزه کوي. پرون د نومبر په 28مه د خوځو د بشري حقوقو د مدافعانو نړیواله ورځ او د ملګرو ملتونو د خوځو برخي په اعلامیه کې د افغان او ایرانی و میرمنو سروتیا ستایلی ده. پا کوټه کې یو ځان وژونکي که چاودنې درې تنه وژلي او درې ویشت نورې ټپیان کړي دي. د ازادي راډیو د مشال څانګې د راپور له مخې د چاودنې نن سهار د پولیسو پر یو موټر شوې ده. د پولیسو یو چارواکي خبریالانو ته وویل چې په مړو شوو کسانو کې یوه پولیس او یوه ښځه هم شامل دي. د امنیتي چارواکو په وینا دا یو ځان وژونکي حمله وه چې نږدې 25 کیلوګرامه چاودونکي مواد پکې کارول شوي وو. د دې برید مسؤلیت د پاکستاني طالبانو تحریک TTP منلی دی. نوموړې ډلې د دوشنبې پوره چلانو کړ چې د پاکستان له حکومت سره د افغان طالبانو په منځګړیتوب لاسلیک شوی او بندي پای ته رسولی او خپل جنګیالیو ته امر کړی چې د ټول هیواد په کچه حمله وکړي. روسیه له متحده ایالاتونو سره د اټومي وسلو د کنټرول په اړه مذاکرات د هغه څه په خاطر وزندول شو. د مقابل لوري په چلن کې جدي اختلافات د اوکراین د جوړې پر سر کړکیچ بدل شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریاباکوف پرون ادعا وکړه چې امریکا غواړي یوازې د نوي سټارټ اپ په نوم د تړون په رڼا کې د اټومي وسلو پر تفتیش تمرکز وکړي او د مسکو هغه غوښتنه د ده په وینا له پامه غورځېدلې ده چې غواړي د همدې موافقې په اساس د وسلو د شمیري د اړوند مشخصو مسایلو په اړه پکې بحث وشي. او د نړیټو غړو هیوادونو شمنه کړي چې د اوکراین د انرژي د حقوقو تاسیساتو په بیارغونه کې مرسته وکړي چې د روسیې په حملو کې سخت زیانمن شوي دي. اوکراین له خپل لویدیځو متحدانو غوښتي چې د برېښنا د لیک د ځنګړو تجهیزاتو د چمتو کولو په برخه کې ورسره مرسته وکړي څو خپل د برېښنا سیستم بیا ورغوي. د نړیټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د رومانیا په پلازمینه بخارست کې په خپل غونډه کې وویل چې د اوکراین د انرژي د تاسیساتو د ترمیم په هدف د اړتیا وړ تجهیزاتو په ګډون له دې هیواد سره په خپل مرسته کې زیاتوالی راولي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان خبرونه ته مو هرکلی کوم. د دې ونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت وایي چې ملګری ملتونه زموږ له همغږي پرته د نشئی موادو په اړه د سروي کولو حق نه لري.
نه انجوګان موثرې وي ډیر او نه حکومت. خو په اوسنی حالت کې امریکایانو ته یا نور خلکو ته دا مشکل ده چې د انجوګان نه پرته د بل چا سرکار وي.
په یو راپور کې به واوري چې د ابن سینا مرکز معتادین وایي چې کافي خواړه نه لري.
غزاش یکم کم از زیاتره
وړي یو څه کم دي. ډېرې ناروغان د خړو لکم والی شکایت کوي. مثلا څوک چې پایواز لري
خپل ناروغ ته پیسې ورکوي.
دا چې نشئی مواد ولې د قبضیت سبب کیږي، په دې اړه مو د داخله ناروغي له متخصص ډاکټر کبیر نیازی سره مرکه کړي.
کله چې د دوامدار اندسه په مدمن شکل پاتې سی کې د شي د هیموریډ کانسر یا د سرطان په څو ګرځي.
د فیض الله په نوم یو تن معتاد وای چې د معتاد گاونډي کر میتل جګړه او جنجال وی.
د دوی د کور نه د جګړو اوازونه راوځي، د ری وخت د میرمن او خاوند منځ کې جنجال وی، د دوی ژوند ډیر زیات تریخ وي همیشه.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
زویا تاسو شایسته انجلۍ مې درته پیدا کړې ده چې په ټول ژوند کې به دې نه لیدلې.
ملالۍ د انجلۍ تام لیدلې ده؟
هو ما لیدلې ده، خو یو مشکل لري.
څه مشکل؟
څه مشکل لري؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبان حکومت وایي چې ملګری ملتونه یوازې او زموږ سره له همغږۍ پرته د نشئی موادو په اړه د سروې کولو حق نه لري. د طالبان حکومت د کورنۍ چارو وزارت د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې لخوا په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه د دې ادارې سروې ته ګوته نیولې او د 2022 میلادي کال د سروې پایلې سلیقوي او سیاسي بولي. ملګری ملتونه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د روان شمسی کال د قوس د میاشتې په منځنوي اونیو کې د سروې یو راپور خپور کړ چې په دې سروې کې له 68 څخه استفاده شوی او شمیرې هم تخمینی وي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د ملګری ملتونو د نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د 2022 میلادي کال د نومبر په میاشت کې د سروې راپور خپور کړ. په دې راپور کې شول شوی و چې پروان کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 2.5 سلنه ډیر سوی دی، خو اوس د طالبان حکومت د دې سروې په اړه خبرګون ښوولی او وایي چې د دې سروې پایلې مغرضانه او د شمیرو راټولولو لارې چارې هم سمې نه دي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل دا سروې د یو نو ډی سي د شخصي سلیقې پر بنسټ او سیاسي هدفونو لپاره چمتو شوې ده.
موږ د ملګرو ملتونو له نشئی توکو او جرمونو سره د مبارزې له دفتر څخه غوښتي چې د کورنیو چارو وزارت له نشئی توکو سره د مبارزې له دفتر سره په همغږۍ په افغانستان کې د نشئی توکو د څرنګوالي په اړه خپلې ټولې سروې او نظر پوښتنې ترسره کړي، تر څو پایلې د خلکو لپاره د باور وړ او په ټوله نړۍ کې خپرې شي.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې سروې ښيي چې د 2022 میلادي کال په لومړي فصل کې په افغانستان کې په 233 هکتار مځکې کې کوکنار کرل شوی و او له دې کوکنارو څخه 6200 ټنه تریاک ترلاسه شوي دي. دا سروې د یو ان او ډی سي ادارې د امریکا متحده ایالاتونو په مالي مرسته ترسره کړې و. په دې سروې کې د سټلایټ په وسیله انځورونه اخیستل شوي او پایلې په تخمیني ډول د 1400 کال د عقرب له میاشتې څخه بیا د 1401 شمسي کال د سرطان تر میاشتې پورې وخت ښيي. د طالبان حکومت اداره کوي چې د ملګرو ملتونو د دې سروې په پایله کې د سټلایټ د تیر کال لانځورونو او شمیرو څخه کار اخیستل شوی دی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دوی د نشئی موادو د سروې او څارنې په برخه کې د غیر مسؤول اشخاصو د مداخلې لپاره محدودیت وضع کړی دی. له همدې امله د کوکنارو د کښت او نشئی موادو د تولید اصلي شمیرې موندل امکان نه لري. موږ وغوښتل چې د طالبانو د حکومت د دې تازه دریځ په اړه د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې نظر هم وپوښتو، خو د دې ادارې چارواکو د دې راپور ته خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ته جواب را نه کړ. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت پالیسي او ستراتیژي پخوانی معین ډاکټر ظفر که څه هم د نادولتي ادارو کار ته ګوته نیسي، خو دی زیاتوي چې د طالبانو حکومت هم د نشئی موادو په برخه کې د سروې لپاره کافي ظرفیت نه لري.
هم حکومت هم انجیوګانې کله ناکله نه انجیوګانې مواصره وي ډېر او نه حکومت، خو په اوسني حالت کې امریکایانو ته یا نورو خلکو ته هم دا مشکل ده چې د انجیوګانو نه پرته د بل چا سرکار وکړي، ځکه حکومت په رسمیت نه پیژني او حکومت هم دا کپاسیټي لري چې دا ټولو شانو ته صحیح ځواب ووایي. انجیوګان یو څه کپاسیټي لري په دې کې شک نشته، هغوی کار کولی شي.
پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ تر یو کال ډېر وخت تیریږي او د طالبانو د حکومت لخوا د نشئی بوټو د کښت او نشئی موادو د تولید مانا کول هم شپږ میاشتې رسوي دي، خو په دې موده کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نشئی موادو د تولید اندازې په اړه عمومي راپور نه دی خپور شوی.
د طالبانو حکومت وایي چې ملګری ملتونه زموږ له همغږۍ پرته د نشئی موادو په اړه د سروې کولو حق نه لري.
ا
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟ په یو دود څوک نه محتاطېږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د معتادینو د درملنې په ځینو مرکزونو کې معتادین د کافي خوړو او درملو نه درلودلو له امله شکایت کوي. د معتادینو د درملنې مرکزونو په لړ کې په کابل کې د ابن سینا ضربستریز روغتون معتادین وایي چې د دوی وجود د نشې پرېښودلو په پړاو کې ډېری انرژي ته اړتیا لري، خو دوی ته په دې پړاو کې کافي خواړه نه ورسیږي. د دې مرکز چارواکي وایي د خوړو ترڅنګ د هوا په سړېدو سره د دې مرکز معتادین ډیریږي، او دوی د معتادینو لپاره ګرمو جامو او درملو ته هم ډیره اړتیا لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا په کابل کې د معتادینو د درملنې ابن سینا ضربستریز مرکز دی چې لسګونه ناروغان د غرمې د ډوډۍ خوړلو لپاره سر راټول شوي دي. دوی د نن د خوړو په لیست کې یوازې وریشې لري. سمت چلو دوونی و راهیس پدی مرکز که بستر دی وست دنشی پری خودولو پڑاو تا داخل شوی او اشتهای هم دیر شوی دا. سمت وی دی ده زهرو استولو پا پڑاو که دی او پدی پڑاو که وجود دیر خوڑو تا ارتیا لری، خو پدی مرکز که کافی خوارده نشتا.
غذاش یکم کم از زیاتر
خوړی یو څه کم دی. ډیرې ناروغان د خوړو لکم والی شکایت کوي. مثلا څوک چې پایواز لري خپل ناروغ ته پیسې ورکوي، ځینې بیا روغتون ته نسوار راوړي او بیا دا نسوار په ډوډۍ تبادله کوي. باید ډوډۍ ډیره شي چې ناروغان داسې کار ونه کړي.
د ابن سینا ضربستریز روغتون یو بل ناروغ ګل زمان وایي چې د ناروغانو ترڅنګ د دې مرکز کارکوونکي هم د امکاناتو د نشټوالي له امله شکایت کوي. ګل زمان زیاتوي چې دا وضعیت کله ناکله له معتادینو سره پر چلند هم ناوړه اغیزه کوي.
خوراکي مواد ورته ورسې کمزوري دي. پنځه ورځې صحیح تیر موټر بیا پنځه ورځې ولاړې بیا دمره کمرو ور غریبان راځي. یو سر ورو دي کور خرچنه تر ورو دي تنخوا ساتي یا بل څه ساتي.
په افغانستان کې له نشې مواد سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د همکاري د بندیدو ترڅنګ د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره د معتادینو د درملنې په برخه کې د نړیوالې ټولنې مالی او روغتیايي مرستې هم بندې شوې، او د دې مرستو د بندیدو د معتادینو د درملنې خدمات ټکنی کړي دي. د دې مرستو بندیدل د دې سبب شوی چې د معتادینو د درملنې مرکزونو تر 50 سلنه ډیر خپل فعالیتونه ودروي او داخل بستر خدمات هم تر نیمایي لږ کړي. د معتادینو د درملنې ابن سینا ضربستریز مرکز مشر مولوی عبدالناصر منقاد وایي که څه هم د ځینو بهرنیو مرستندویو ادارو له خوا له دوی سره د مرستو ژمنې شوې دي، خو تر اوسه په عملي ډول له دوی سره مرسته نه ده کړې.
تقریبا زر کسان شاوخوا کې مریضان لرو. آینده کې د ژمي کې امکان لري چې موږ تعداد مریضانو زیات شي. موږ د لباس مشکل لرو، د خوراک دپاره مشکل لرو، دوا دپاره مشکل لرو. دا مشکلات دي.
په دې مرکز کې داخل بستر ناروغان او د دې مرکز چارواکي داسې مهال شکایت کوي چې د طالبانو حکومت تازه ویلي په کابل کې د معتادینو د درملنې 5000 بستریز مرکز د جوړېدو کار بشپړېدو ته نږدې شوی دی. که څه هم د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د دې مرکز مالی چارې په مستقیم ډول د طالبانو حکومت پر غاړه اخلي، خو د معتادینو د درملنې کارپوهان د موجوده مرکزونو وضعیت ته په کتو سره د دې مرکز د بریالیتوب په اړه پوره ډاډمن نه دي.
آیا پوهیدلست نشه کول په نارینو او ښځینو کې د شرمتوب سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر ګل اصغر شریفیار خبرو ته غوږ سو.
بدن کې یو عصبي سیستم دی، د خودکار عصبي سیستم په نامه چې زموږ استاد په اراده کې نه دی، چې دغه اټونوم یا خودکار عصبي سیستم د نارینه او د زنانه دواړه په انسان کې اوج ته رسیدو په خوند کې په لذت کې په دې ټولو باندې دا سیستم چې دی د دې کنټرول لاندې دی. کله چې نشه یي مواد یو کس استعمالوي نو دغه اټونوم سیستم د ضرر کېدو سبب کېږي چې بل اخر ور سره امتیاز د منځزي شخواله د منځزي یا کس خلاصيږي نه یا زر انزال صورت نسی. نو په دا وجه باندې د ډیرو جنسي کمزوریو او ور سره ور سره د خپل د شنتو سبب کېږي. بل هغه ټاملې دا دی چې موږ په بدن کې یو سیستم لرو چې هغه ته وایي انډوکراین سیستم. د انډوکراین سیستم کې بیا مختلف ایجنسی خودوات موجود دی، مثلا پروسټار غده ده، بارټولین غده ده، په ښځو کې مختلف غدوات دی، په نارینه کې مختلف ایجنسی غدوات دی چې هغه د سپرم یعنی د نارینه د تخمه د ساتلو لپاره، خزینه تخمه ته د رسیدلو لپاره، د انرژي لپاره خپل ځانګړي مواد د وژونکو عاملو د ساتلو لپاره دغه غدوات مختلف مواد افرازی هغه هم په نارینه کې او هم په ښځینه کې دغه نشه یي مواد مستقیما په جنسي غدواتو باندې تاثیر کوي او د دوی د ترشحات یا دوی چې کوم افراز لري د هغوی د کمبود سبب کیږي. د دې دغه وجه نه د شنتوب باعث کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. طبي ډاکټران وایي چې کله نشئی مواد ډیر استعمال شي د قبضیت لامل کیږي. هم دا دوامدار قبضیت وروسته په معتادینو کې د بواسیر او ان داچی د مقعد د سرطان سبب کیږي. دا چې نشئی مواد ولې د قبضیت سبب کیږي، د دې ناروغي لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه څه دي، او آیا د نشې تر پریښودلو وروسته هم دا ناروغي په معتادینو کې پاتې کیږي او کنه، په دې اړه مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر کبیر نیازی سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلې چې قبضیت څه ډول ناروغي ده.
یو ناروغ که په تلیر ساتونو کې تشناب ته لاړ شي او زور ووهي، تر وهلو سره غیطه مواد خارج نه کړي، هماغه داسې ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي. نوموړی ناروغي مختلف عوامل دي، دین بکټریاګان هم د ناروغي باعث ګرځي، چاغي هم د ناروغي باعث ګرځي، هغه څوک سموکر دي، سیګرټس کې نسوار اچي، الکول استعمالوي، نوموړی ناروغي باعث ګرځي، یا خلاص ډی ایم دي، شکر ناروغي ولري، هم د ناروغي باعث ګرځي، هغه خلاص د غذایي رژیم کې شهم زیات اخلي، د ناروغي باعث ګرځي، هغه خلاص چې غذا په شته شکل باندې اخلي او جوړی نه خلک کې، نوموړی ناروغي باعث ګرځي.
تاسو ته متادیونه خبره وکړه چې احتیاط هم او یا ځینې نشه یي مواد هم د قبضیت لامل ګرځي، ولې علت یې څه ده؟
چې کله څوک د سموکینګ یا نسوار یا الکول دا شان استعمالوي، یا څوک پوډر هیروئین استعمالوي، د معدې تیزابیت اثر زیاتیږي. کله چې د معدې تیزابیت زیات شي، هلته د معدې د پیپټیک السر یا په مثلا د اسنشار د اول قطې زخمونه باعث ګرځي. هلته یو بکتریا د هلاک بکتر په نامه باندې چې په مثلا کې د شپدوري په نامه یادیږي، د هغې د مسایت کوونکي بکټوریا یو دمدغه ده چې یوروین دی، یو سموکر د نسوار دی، الکولیزم دی، دغه شان دی، د دې باعث ګرځي چې دغه رو پاروي تنبیه کې. کله چې هغه تنبیه کې، نو هلته د معده کې زخم باعث ګرځي. هلته بیا هذا مجد ته شکل باندې ترسره کیږي، همغه د ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي. بل په دې کې د کولمو د امو او ته د هغه د پروستاتیک سم حرکت نشي کولای، چې سمغه خپل وخت په وخت باندې حرکت وکړي، د کولمې چې دی په سکند کې شپږو و د فطر نه د پور تر یو لته پور د خپل حرکت کوي تاویږي، هغه چې کولمو حرکت نه وي، نو ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي.
څه ډول نشه یي مواد ډیر د قبضیت سبب ګرځي؟
هغه څوک چې پوډر استعمالوي، هغه څوک چې شیشه استعمالوي، هغه څوک چې ټابلیټ کا خوري، دغه ناروغان زموږ زیات په قبضیت کې، ځکه هر هغه شی چې د معده کې د تیزاب او د زیاتوالي سبب وګرځي، نو د قبضیت باعث ګرځي. ځکه نشه یي مواد دي، دا د اعصابو د کمزوري باعث ګرځي. په کافي اندازه اعصابو ته اکسیجن نه رسیږي، کله چې په اعصابو ته په کافي اندازه اکسیجن رسیږي، نو چیرته به اعصاب تر شو کې تنبیه شي، تر څو د قبضیت څخه مخنیوی وشي، کولمو حرکت صحیح شي، هضم او جذب تر څو ترسره شي، نو هغه ته خل په قبضیت اخته کیږي. چون هغه څوک چې احتیاط لري، دوی د غذایي رژیم ته سم پاملرنه کوي، دوی سم غذا واخلي، سم دوا یې واخلي، نو هغه باید ګرځي دوی کې د دغه په نسبت باندې کې واقعیت زیات دي.
د دې قبضیت لنډمهاله زیانونه د معتاد لپاره او اوږدمهاله زیانونه څه دي؟
یو خدا دا چې کله دغه ناروغان ځي تشناب ته په زور وهلو سره لږ مدرت کوي هلته پانل کانال کې موږ یو غده لرو چې د هیموریډ په نامه د په هم اصطلاح خلکو ته بواسر وایي هغه د التهاب باید کړي ځکه دوی دور وهل کوي هلته کله دغه غیطه مواد ډېر کلک وي تاسې ورسره کله د مخاطق شاګان سره لګېږي هغه د هغې د لپچر یا د وینې کېدلو باید ګرځي ځکه دا خپله غیطه مواد چې دي دا هم یو نو میکروب ده چې هغه په التهاب اخته کوي د هغو د بعد بواسر باید ګرځي ځکه کله چې هغه پر نسته شکل باندې قبضیت تداوي نه شي بار بار مخاطق شاګان لپچر وکړي یا دغه زخمي کوي او زخمي کېدل څخه وروسته ناروغ ته وینه بعدنه پیدا کېږي دوامداره او کله چې د وینې زیات ضایع وسي نو د اوسپنې کموالی رامنځته کېږي بالاخره د ناروغ د کمخونی باعث ګرځي کله چې دا دوامداره همداسې په مضمون شکل پاتې سي کېدای شي د هیموریډ کینسر یا د سرطان باعث وګرځي
که څوک نشي مواد پرېږدي دا قبضیت ورسره ورکېږي که دوامدار له ده سره پاتې کېږي
که نور اراض علایم نه لري خاص همدغه د قبضیت له وجې یو د احتیاط له وجې باندې رامنځته سوی قبضیت وي نو د یو هفتې پورې یا پنځو ورځو پورې دوی د په ډیریا یا اسهال باندې اخته کېږي دا کومې انتاني علت نه ده هغه څوک چې نشه یي مواد تر کړي وي د هغو کې په دې خاطر باندې دودي دغه اسهال پیدا کېږي ورته ده که هغې تر کړي د کولمو حرکت زیاتېږي که چېرته د معدې زخم ولري که چیرته د معدې میکروب ولري که چیرته کولمو کې نور کوم مشکل ولري که چیرته بواسر ولري یا د بواسر له امله که هغه آنی کانال ساحه التهابي سوي وي او کینسر یې ورکړی وي د هغې د مخنیوي لپاره باید نور تداوي وکړي ولې دغه شین سره رامنځته سوي قبضیت رامنځته سوي کوم د احتیاط له وجې ده نو هغه بالکل ښه کېږي
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000 زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ COP@RFERL.org
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریدئ چې په 12:15 منځنۍ چپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده نشه یي مواد د نورو ځانونو ترڅنګ د معتادینو اقتصاد کمزوري کوي او د کورنۍ جنجال سبب کیږي د فیض الله په نوم د کابل ښار یو اوسیدونکی د خپل وداسي معتاد گاونډي کیسه کوي چې شپه او ورځ له خپلې میرمنې او اولادونو سره جګړه وی او کورنۍ له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي ده دا چې دا کورنۍ نور له څه ډول ستونزو سره مخ ده دا خپل د فیض الله لخلي واورو
د مون کور ترڅنګ یو معتاد اوسیږي هغه معتاد چې د دوی اقتصادي وضعیت ډیر زیات خراب ده همیش کله چې مخام کیږي نو د دوی د کورن د جګړو اوازونه راوځي د ری وخت د میرمنې او خاوند منځ کې جنجال وي میرمنې وهلې وي د دوی ژوند ډیر زیات تریخ وي همیشه نو ماشومان چې دی هغه سبای لیګي کارته هغه بوت پالیشي کې خار کې مالته بوتونه رنگوي او میرمنې چې ده هر چا کورونو ته ورزي د ډوډۍ مقابل کې یا د پیسو مقابل کې یا د زاړو کالو مقابل کې د خلکو جامې وینځي یا کوټې ورته پاکوي یا هم کلا او بازي کارونه ورته کوي نو خپل موتاد چې دا هغه سبا یوزي ماخام راځي په نشو وسانو سری کله چې زه دوی ته ګورم ډیر زیات زړه مې ورته خفه کیږي نور اوس فیلن جمع هم راغلی ده او دوی د ژمی د سون توکي یا ورسره خوراکي توکي د هیڅ هم نه لري نو کله چې د سبا یې راځيږي ما دوی لمرته کینی او لمرته ځان توت کی یعنی دغه مرحت ته د دوی اقتصادي وضعیت د تشويش وړ ده د موږ همیشه کوشش وسره کوو چې هغه ته کومک وکړو خو مګر کومک هم نتیجه نه ورکوي یو وار یو چا دوی ته بعضی لک څه قیمتي کالي او شان ورته ورکړي وو چې هغه د خپل ادب موتات کس راغی د میرمن د جامع او سره بازی د کور لوخي ودایته واخستل او ویوړ بازار ته خرڅ کړ او ځانته پینشي مواد واخستل دوی سره انسان کومک هم نشي کول ځکه چې هغه کس موتات د ورزي د شان خرڅوي نور موږ هم دومره کوشش ورسره کوو هغه سره کوو کومک سره کوو چې دوی ته فقط غذا یا ډوډۍ ورته برابر کو چې هغه ته ورکو چې دوی ماړی وي او دوی ګرم وي
زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شید چې زینبی د خپل زوی بشیر لپاره یو خایستنجلی خوخه کړی ده، خو کله چې د دینجلی خبره بشیر ته وریادوینو بشیر په قهر کې وای چې بیخس پینګیرای کېګم لدینجلی سره واده نه کوم. دا چې بشیر ولې لدینجلی سره واده نه کوي اصل کې څه څه دا ورسته بچ پیخسی دا په ډرامه کې واورو.
سلام
علیکم، څنګه یې؟ ښه جوړه یې؟
شکر ده، تاسو ښه یاستئ، په خیر راغلئ.
ته ښه سره جوړه یې.
راځه خوري دلته کینه.
سمه ده
لیلا لورې، دغه بالښت خور ته کېده. سمه ده موري،
سپین کلي ته تللې وم، ډېره تږې شوم، مال ستاسو کر به اوبه وڅښم او بیا به ولاړه شم.
خدای دې راوله لیلا لورې، وشه دې ته د څښلو اوبه راوړه. سمه ده موري، دا د زما
خوري. دا دې لور ده؟
او دا مې لور ده.
ماشاءالله، د بده سترګو دې خوندي وي. ورکړې ده که پیغله ده؟
نه نه، مو ده ورکړې، پیغله ده.
نو ولې نه ورکوي؟
مرکې ډېرې ورته راغلې، خو بس نصیب نه وشوی. اوبه ګورو چې وروسته څه کېږي.
ها
دادا دی، اوبه می راوړي.
خیر اوسه لوري، خدای دې ښه بخت درک.
ښه خوري، اوس داره ته وایا چې شین چای چې کې کتور.
خوري چای نه چشم، تکلیف ما کوي.
چای خو هیڅ تکلیف نه دی، اوس دوستی دم کیږي.
خیر اوسه، خدای مو روزي دې راک.
د ډوډۍ وخت نږدې دی، ډوډۍ به تیار کو.
ډوډۍ مو نوش جان سه، کور ته زما چې را باندې نه وخت کیږي.
پاته شه چې لږ هوسا شي بیا به ولاړه شي.
نه اوس ځم، بیا راځم له خیر سره. وای یو ورځ دید بل ورځ شناخت.
هر وخت دی خدای راواله.
شه زه نه اوس ولاړم، د خدای په امان.
په مخه دی ښه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، زوی ستړی مشه؟
خیر سه دی.
لالا ستړی مشه؟
خیر سه.
زوی نن یو زیری در باندې کوم.
د څه شي سره موري؟
زیری دادی چې دا څه شایسته نجلۍ مې درته پیدا کړې ده، چې په ټول ژوند کې به نه ویلې ده.
دا خو ښه زیری دی.
موري زه خو نه یم خبره، د نجلۍ څوک ده؟
موري ملالۍ ښه وایي، د نجلۍ څوک ده؟
دا د نیو کلی یو انجلی ده، لیلا نومیږي.
کومه لیلا؟ د سالار اکا لور یادوي؟
هو د سالار اکا لور لیلا یادوم.
ملالۍ د انجلی تام لیدلې ده؟
هو ما لیدلې ده.
رښتیا هم ښکلې ده که نه؟
هو ښکلې ده، خو یو مشکل لري.
څه مشکل؟
څه مشکل لري؟
مشکل یې دا دی چې تریاکي ده.
څه شی تریاکي ده؟
لورې بیا ځایه په انجلی تور مه پورې کوه.
مورې تور نه دی، رښتیا وایم.
ما تریاکي نه ښځې لیدلې دي، تار و نار او تک ژیړې وي، خو دا انجلۍ شایسته او لکه ګلاب داسې تازه ده.
ملالۍ ته څنګه پوه شو چې دا انجلۍ تریاکي ده؟
زموږ د کلي د حاجي سرور اکا د زوی واده ته راغلې وه، ټول ښځو ویل چې تریاکي ده.
نو ښځې خو نه هکم په خلکو پسې تورونه تړي، شخصي دښمني به یې ورسره درلوده.
یوې ښځې به دښمني ورسره درلوده، دوو به دښمني ورسره درلوده، د کلي ټولې ښځې خو به دښمني نه ورسره لري.
مورې که زما منې تر دې نجلۍ تېره شه، بل نجلۍ به پیدا شي.
زویه داسې د خلکو خبرې دي، تریاکي نجلۍ نو داسې تازه وي.
مورې ښځو ویل چې اوس تازه پې اخته شوې ده، وروسته به دا هم د نورو تریاکیانو غوندې تکه ژېړه واوړي. خپلې مورې هم ویل چې تریاک خوري.
مورې څه ویل؟
په واده کې چې ښځو ویل چې دا نجلۍ تریاکي ده، نو مورې په قهر شوه. لور ته یې ویل زه چې لاړې شو، بس سمدستي دواړې پاڅېدلې. د کور دروازې ته چې ورسېدې، مورې لور ته ویل چې ستا له لاسه ما ته هره ښادي غم ده، که تا تریاک نه خوړلی اوس به ولې ښځو ما ته پیغورونه راکول. خو د مورې پام نه و چې زه یې شاته ولاړه یم. ما یې ټولې خبرې واورېدې.
زویا زما خو زړه ته نه لویږي چې دا نجلۍ د تریاکي وي.
مورې یوازې د نجلۍ د تریاکو مشکل نه دی، د تریاکي مور اولادونه په ناس کې له تریاکیان وي. زه په لوی لاس خپل ژوندوالې ته واکم.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان. Yeah.